The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. نن د یکشنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 19مه نیټه ده. وخت سوې دی په پاکستان کې د ماخستن 8 بجې، په افغانستان کې 1:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 11 بجې سوې دي. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو بسطه خبري خبرونه کې زم تاسو قربانه کلسوم کاکړ
او زه نصیر کاکړ
په خبرونه کې شرغ لاس درته وایو خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. خپل درته وایو څه د تازه خبرونو سرټکی سدي.
افغان چارواکي وایي کندوز کې د طالب وسلوالو په ضد عملیاتو کې په تیرو دریو ورځو کې 1.5 مشکوک ترګر او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې ډرون برید کې 28 داعش وسلوال وژل سوي دي.
د بهرنیو ځواکونو د بېپیلوټ الوتکې د عملیاتو په ترڅ کې چې په اچین ولسوالۍ په مختلفو مناطقو کې تاثیر کړی، داعش وسلوالې ډلې 28 تنه وژل شوي دي.
او پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره پولي پر سر راپورته شوی ورستي تاو تریخوالي په اړه د خبرو لپاره به سبا له افغانستان څخه یو ډله اسلام آباد ته سفر کوي.
ترخم باندې په هم خبره کیږي خو غټه نوټه چې کوم دغه د بارډر مینجمنت ته چې کوم پاکستان غواړي چې په اقوزه یې کې سره ترخمه ته کې د بارډر مینجمنت دا نظام وروړي.
او د کال 2014 ولسم لپاره د بلوچستان نزدې د 290 عرب روپیو بودیجه ایالتي اسمبلی ته وړاندې شوی. اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري وایي بودیجه کې د 6.5 عرب روپیو خساره هم شامل ده او ټول ایالت کې تر 800,000 پورې ځوانان بیروزګار دي.
2016-17 میں امن عوام کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 30 عرب اور 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو موجودہ مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 12% زیادہ ہے.
اواز تا خبرونو تفصیل.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا ډرون الوتکې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوال او شمالي کندوز ولایت کې طالبان په نقشه کړی دي. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیانی مطبوعاتو ته ویلي ډرون الوتکې تیره شپه په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې مرکزونه هدف کړي او لږ تر لږه 28 وسلوال یې وژلي دي. د چارواکو په وینا تېره ورځ مازدیګر د شمالي کندوز ولایت په بیلابیلو ځایونو کې ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 8 طالب وسلوال وژل سوي چې پکې یو مهم کمانډان کاری علي هم شامل دی. د کندوز د پولیسو مشر محمد معصوم هاشمي وایي په تیرو دریو ورځو کې نږدې 1.5 مشکوک وسلوال وژل سوي دي.
د خبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي نومیالي صحافي سیړونکي او لورغنپوه فدا الله سرای د زړه د ناروغۍ له امله د اته اتیا کالو په عمر کې ساور کړي او نن د مردان ضلع په خپل پلارني کلي باغیشه ډیرې کې خاورو ته وسپارل سو. په دې هکله تفصیلات راکوي زموږ خبریال ریاض حسین.
ارواحات فدا الله سهرائی نن سحر وختي په مرکزی خار پیښور کې د زړه د ناروغي لکبله ساور کړی و. د فدا الله سهرائی په مړینه باندې د هغوی د خپل خپلوانو نه علاوه د هغوی دوستان ملګری او مشران او کشران ټول خلک غمجن دي. د نوموړي شاګرد نږدې ملګری او د ارکیالوجی استاد ظهور دورانی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې د فدا الله سهرائی پرنګ خلک په دنیا کې ډیر کم پیدا کیږي.
سرائی سے زم کو ډیر مشر پاتې شه زم استاد هم پاتې شه ری وای په محنت ډیر وکړای وړي ریسرچ کو کتابونه ډیکل سبقونه به خولا او دلای چې هغه خپل ځان ماهر کو ته د ګندارا کې خلکو په پویلو استاد مو ټیچر مو پروفیسور مو او ځکه دا هغه ډیر یو نامه وا او بهر ملکونو کې راځي ډیر نامه وا او پشاور میوزیم تاسو پتا دنیا ډیر مشهور میوزیم دی او هغه سرائی سے ډیر لوی کار کړی دی.
فدا الله سهرائی په کال 1983 کې د مئی په 23 نیټه باندې په مردان ضلع وابه جرنیلی سړک باغیچه ډیره کې د نذیر الله اور په نواب کرا زیګیدلې وو. دوی د مشهوري کورنۍ سید خاندان سره تعلق لرلو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډی ور ریډیو مردان.
دا وایس اف امریکا ډی ور ریډیو دا.
پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره د تورخم پر پوله راپورته شوی تاوتریخوالي په اړه له افغان پلاوي سره به سبا د دوشنبه پر ورځ خبرې اترې کوي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیرالله آزاد ویلي د افغانستان د بندنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ کې یو پلاوی به نن اسلام آباد ته سفر کوي. د کال 2014 ولسم لپاره د بلوچستان کلنی بودیجه نن اعلی وزیر سردار ثناء الله زهري ایالتي اسمبلی ته وړاندې کړه. نوموړي په خپل وینا کې ویلي د راتلونکي کال بودیجه به نږدې 290 عرب روپۍ وي چې پکې د 6.5 عرب روپۍ خساره هم شامل ده. د بلوچستان په بودیجه کې 213 عرب روپۍ د غیر پرمختیايي مدونو او 1 عرب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ایښول سوي دي. زموږ خبریال وای د بجټ د وینا په وخت ایالتي اسمبلی کې تر لږ وخته پورې بجلی هم نه وه. اعلی وزیر ویلي په ایالت کې د امنیت ساتنې لپاره 1.5 ارب روپۍ او په تعلیم باندې به 6 ارب روپۍ لګول کیږي. د ده په وینا بلوچستان کې له 1 لک څخه تر 8 لک پورې ځوانان بېروزګاره دي، خو د دې حکومت به 3000 اسامۍ یا د کار روزګار موقع برابرې کړي.
دا امریکا بوئنګ نامی ایویشن کارپوریشن په ایران باندې سل مسافری جازونه خرڅولو مایده کړی ده. دا خبره نن د ایران د ایویشن چارواکو اعلان کړی ده. د جنوري په میاشت کې د امریکا لخوا په ایران اقتصادي بندیزونو لرې کولو وروسته د غربي جازونو جوړونکو او ایران ترمنځ درې معاهده سوي وي چې پکې دا یوه وه چې په ایران باندې به 200 مسافري جازونه خرڅوي. د ایران سیول ایویشن مشر عابد علي عابدزاده وایي چې دوی سره په واد کې 250 جازونه دي چې پکې 230 د بدلېدو ضرورت دی. د معاهده د جازونو د نیټې او د وخت په اړه څه نه دي شریک کړي، خو دا وایي سي د امریکا د بوئنګ چارواکي د امریکا د خزانه د شوبې د اجازه په انتظار دي.
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ویلي د شام په حکومت کې د مخالفینو استازو ته ځای ورکولو په اړه د امریکا له یو وړاندې سره موافق دی. نوموړي دا خبرې سی این این ټلویزیون سره یو مرکه کې کړي. محمد اکرام ور باندې نور تفصیل راکوي.
د روس سین پیټرزبرګ نړیواله اقتصادي غونډې په موقع د سی این این خبري ادارې سره په یو مرکه کې ولادیمیر پوتین ویلي شام کې د جمهوریت پر ځای کولو لپاره یوازینی لار په دغه هیواد کې نوی آئین او د آئین لاندې په ټوله حکومتي کچه تازه انتخابات کول دي. نوموړي د سی این این خبریال فرید زکریا د شام صدر بشار الاسد د هغه دعوی په سر پوښتنې نه ډډه وکړه چې وایي هغه به د شام هر انچ واپس قبضه کوي، خو ویل د امریکایانو په شمول په دغه مسله کې بوخت ټولو اړخونو سره خبرې کول پکار دي. د امریکای صدر براک اوباما غوښتنه کوي چې صدر بشار الاسد دې په فوري توګه واک پرېږدي، خو پوتین دا یو نه ترلاسه کیدونکی مقصد بللی او وی ویل شام کې دا د بدلون راوستو طریقه نه ده. پوتین د امریکای په صدارتي انتخاباتو هم خبرې کړي او ویلي هغه به د امریکایانو هر منتخب صدر سره همکاري کوي، خو یو ځل بیا یې خپل هغه بیان تکرار کو چې د هغه په فکر د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ یو ځلنده انسان دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی.
د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په زرهاو کسانو حالت د امریکا د پوجي مرکزونو د بندولو لپاره مظاهره کړې. د پورستیو میاشتو کې د ځینې غټو پیښو رامنځته کېدو وروسته سوي چې پکې د پوجي عسکرو د لاس لرلو ګمان کیږي او غټ خبرونه خپاره سوي وو. د یکشنبې په ورځ احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې له ټاپو څخه دی د امریکا پوجي مرکز ختم کړل سي او بلې خواته د انتقالولو پلان دې هم نه عملي کیږي. د امریکا سمندري ځواکونو روانه میاشت ویلي چې په جاپان کې خپل مامورین له مینوشي او له مرکز څخه د باندې فعالیتونو باندې بندیز لګولی. دا اقدام وروسته له هغه اخیستل سوی چې یوې زنانې پوجي له مینوشۍ وروسته په غلطه لار ډرایوینګ وکړ.
عراقي ځانګړو ځواکونو د دې اعلان وروسته چې د فلوجه ښار زیاتره برخه یې داعش بېرته نیولې ده، د شنبې په ورځ هم دغو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د جمعې په ورځ وویل چې موږ تاسو سره د فلوجه آزادولو او بیرته اخیستلو وعده وکړه. عراقي ځواکونو له دې وړاندې په دغه سیمه کې د پرله پسې حملو په ترڅ کې د داعش کمان مرکز نیولې دی. چارواکو پخلی کړي عراقي ځواکونو د شهر په منځ کې حکومتي ودانۍ په خپله ولکه کې اخیستې ده. عبادی په ټویټر ویلي فلوجه بیرته د قوم لاسو ته راغلې او بله جګړه به په موسل کې وي. هغه وویل داعش به ماتې خوري.
په انډونیشیا کې د ژغورنې چارواکي وایي په مرکزي جاوا کې د سیلابونو او مځکې ښویېدو له امله 24 کسان مړه سوي او 26 نور بې درکه دي. د زیاتو بارانونو له امله په زرهاو کورونه اغېزمن سوي او ډېری تر اوبو لاندې دي. د ژغورنې مامورین د ژوندي پاتې کسانو په لټون دي. په انډونیشیا کې سیلابونه او د مځکې ښویېدنه د معمول خبره ده.
نن په نړۍ کې فادرز ډے یا د پلار سره د مینه او احترام ورځ لمانځل کیږي. په امریکا کې د واره فادرز ډے په داسې وخت کې راغلی ده او په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې یو ونی وړاندې په اورلانډو ښار کې د هم جنس پرستانو په کلب کې یو کم 50 کسان ووژل سو. د امریکا صدر براک اوباما د دې ورځ په حق لوویل چې دوی په دې ډیر فکر کوي چې زموږ په یو بل باندې څه ذمہواریانې لرو او یو بل سره مینې کولو په نتیجه کې ښه ژوند کوي سو. د پلار سره د مینې او احترام دغه ورځ د دویم جنګي عظیم پیل کېدو وروسته لمانځل کېدل شروع سوه او د دغې ورځ لمانځلو مقصد دا و چې په جنګ کې سي جنګ کوونکي فوزیان دي هغوی ته احترام وړاندې کړل سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو کدر منوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استا. لکه څنګه چې تاسو واوریدل په ټوله نړۍ کې نن د پلرونو ورځ منځل کیږي او له خبري خبرونه ورسته شپه په د پښتانه ستوري په خبرونه چې بل ډیوه هم نومیږي تاسو به زموږ له همکاري ناهید سحر سره د شاغلی سردار یوسفزی خبری اوری چې هم د پلرونو د رول په اړه چې کوم لیکنی سوي دي سردار یوسفزی دغه لیکنی په یو کتاب کې راغونډ کړي او دغه کتاب یې چاپ کړی دی. نو نوموړی به د پلرونو دروازې په مناسبت هم د خبرونه کې خبری کوي. او سمزو د ریپورټونو لوري ته چې په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا ډرون الوته کې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوال او شمالي کندوز ولایت کې طالبان په نقشه کړی دي. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوږیاني مطبوعاتو ته ویلي ډرون الوته کې تیره شپه په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې مرکزونه هدف کړي. نور تفصیل ورباندې له کابل څخه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان راکوي.
د ننګرهار چین ولسوالۍ هغه سیمه چې د ایش ډله پکې ډیر کله له افغان ځواکونو سره په جګړه اخته وي. سیمه ییز چارواکي وایي تازه پرې نړیوالو ځواکونو هم هوایی بریدونه پراخ کړي دي. ولایتي اداره وایي نړیوالو ځواکونو تیره شپه د چین ولسوالۍ په یو شمیر سیمو د بی پیلوټ الوتکې په هوایی برید کې د ایش ډلې 28 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار والی ویانه تولاخو ګڼۍ وایي په دغه وژل شوي وسلوالو کې یو شمیر بهرنی کسان هم شامل دي. خدای څرګنده نکړه چې د کوم هیواد اتباع دي. وړاندې د ننګرهار ولی ویان اتولا خوګیانی داسې وویل چرواکی د دیش زپلو اداوی کوي او وای اوس د ډلې خپل پټنځیونه هغه سیمو ته لیږدولي چې د خلکو استوګنې پکې نشته. خو تر دې وروسته یې هم په لمنځه وړلو ټینګار کوي.
په یو جنب باندې ننګرهار ته راغلی وو. دوی زپل شوي دي. دوی یوازې اوس په ډېرو خصوصي او پټن داسې سیمو کې چې هلته استوګ شتون نه لري او غرنیزې سیمې دي هم په ډېر کم اندازه باندې دوی شتون لري. ولې هلته هم د دوی د وژلو او د دوی د له منځه وړلو دپاره زموږ د مېړنیو سرتیرو هڅې روانې دي او موږ اطمینان لرو چې د دغه هوایي او ځمکني بریدونو په پایله کې به لا هم د ایش په بشپړ ډول له ننګرهار څخه له منځه یوړل شي.
د ایش د ننګرهار د شینوارو په لوی ولسوالۍ کې په لومړي ځل سر راپورته کړ. د دغې سیمې ډیری کورنۍ د جګړې د ویرې خوندي ځایونو ته کډوالې شوې. خو شکایت کوي چې لا هم د ګڼو ستونزو سره مخ دي او تر اوسه یې په سم ډول لاسنیوی نه دی شوی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د خبرونه تاسو د واشنگټن ډی سی د سټوډیو څخه نیغ په نیغه اوري. تاسو ته په خبرونو کې ما هم وړاندې کړل چې پاکستانی چارواکي وایي چې په تورخم پوله باندې سي کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي راپورته سو. دا غي ورسته دغه تاوتریخوالي په حق له خبرو کولو لپاره به سبا د افغانستان یو ډله اسلام آباد ته ځي. په دې کې تفصيلات څه دي تاسو ته د ارباب محمود علی په راپور کې وړاندې کوو.
د کابل نه یو اعلی پلاوی د اسلام آباد سفر کوي. د نیټې په حق لباندې دا یو کوشش کول چې په دې باندې د پاکستان او افغانستان دواړو طرف نه نظر واخلو. خو تر اوسه پورې موږ ته دا واضح نه کم چې په میډیا کې راغلی دي. هغه وایي چې د پاکستان د افغانستان نه دا لومبه غوښتنه کړې وه چې کله د تورخم شخړه راولاړه شوه نو پاکستان خارجه چارو سلاحکار چې د پاکستان د وزیر اعظم د سرتاج عزیز هغه د کابل نه غوښتلی وو چې د تورخم د پولې د لانجې د هواري لپاره اسلام آباد ته د ملي امنیت سلاحکار او خارجه وزیر ورولیږي. خو د افغانستان حکومت فیصله کړې ده او ویلي دي چې مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د یو لوړپوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر کوي. په دې حکله بیا د پاکستان خارجه وزارت وایي چې افغان پلاوی به د ګل یا د پیر په ورځ اسلام آباد ته د مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې سفر کوي. د پاکستان خارجه وزارت وایي د دواړو ملکونو چارواکي به د تورخم سره سره د پولې د انتظام یا بارډر مینجمنټ باندې خبرې کوي. دوی زیاتوي چې دغه انتظام باندې به دواړه ملکونه او د سره به دواړه خیزه تعلقات چې کم دي هغې باندې به هم خبرې کیږي. خو کابل کې د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان وایي چې د افغانستان د بارنو چارو د وزارت وایند خیرالله آزاد خبریالانو ته ویلي دي چې د افغانستان دغه پلاوی به د نن یعنی د یکشنبه په ورځ د اسلام آباد په سفر روانېږي. تر اوسه پورې تازه صورتحال دغه و چې کابل کې دغه ویلې کېدل. خو خبرداره چې د پیر په ورځ یا د ګل په ورځ به د پاکستان او افغانستان د چارواکو تر منځه رسمي خبرې اترې په اسلام آباد کې کیږي.
رسمی خبرې په اسلام آباد کې کیږي. دا راته هم وایي چې په تورخم کې د وخت څه صورت حال دی.
دا وخت د پاکستان د خارجه وزارت د خارجه چارو سلاکار د وزیر اعظم سرتاج عزیز هغه نن چې کوم خبرې رامخته شوې دي په مطبوعاتو کې هغه وایي چې پلاوی سره به خبرې اترې کیږي د تورخم د سولې یا د جوړجاړي په چارو باندې چې هلته کې کوم صورت حال دی. هغه وایي چې تورخم چې دی د تګ راتګ لپاره خلاص کړی شوی دی. دا په لومبۍ د جون میاشتې په لومبۍ نیټه باندې دا د عام تګ راتګ لپاره تړلی شوی وو او بیا د خالی په ورځ په 13 جون باندې دا خلکو لپاره کلاو شو او خلک تګ راتک پہ شروع شو. په هغې باندې به هر کله د دې ترمنځ لوی خلک په ډېر شمار کې به تګ راتک کېده. خو بیا اوس هغه راکم شوی وو خلکو ته اسانۍ پیدا کړي دي. خو بیا د خارجه وزارت د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې دستاویز چې چا سره چې پاسپورټ وي او ویزه وي هغه به پاکستان ته پریږدي او په دې پوله باندې به ځي. خو بیا یو بل خبر خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز دا وایي چې د بارډر مینجمنټ یا لپاره به دغه پوله باندې د پاکستان او افغانستان په سرحد باندې دغه قسمه نظام پر ځای کوي او هغه وایي چې د تورخم په پوله باندې به د ګیټ یا کوم چې ودانې کار شروع دی دا به سر ته رسوي. په دې باندې به کار روان وي.
سمه ده. او نورې خبرې معلومات په داغې نه پس پته لګي کله چې دغه ډله اسلام آباد ته ورورسي او په دې باندې رسمي خبرې وشي. ستاسو ډیره مننه ارباب محمود علي مونږ له د معلومات راکولو.
ډیره مهرباني.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کړ
اقتصادی خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غواړی استه. پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سره د تورخم پر پوله راپورته سوی تاوتریخوالی په اړه له افغان پلاوی سره به سبا د دوشنبه پر ورځ خبرې اترې کوي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیرالله آزاد ویلي د افغانستان د بندنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ کې به یو پلاوی نن اسلام آباد ته سفر کوي. د دغه پلاوی اسلام آباد ته سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کومو موضوعګانو باندې به خبرې کیږي له تورخم د پولي ماسیوه د ټولو حال پوښتلی او څېړنه مو اخستې د ډیوه ریډیو له څېړونکي اسماعیل خان صاحب څخه اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
بنیادی نقطه چې کومه ده هم دغه د تورخم باندې چې د پاکستان حکومت غواړي چې دلته ګیټ جوړ کړي په دغه بنیادی نقطه ده. او هم د دې لپاره ځکه چې کله دا مسله راپورته شوه او حالات ډېر زیات خراب شول دغې نه پس بیا د پاکستان د خارجي چارو بشیر د وزیر اعظم سرتاج عزیز صاحب بلنه ورکړې وه صلاح الدین رباني صاحب ته چې هغې دې تراشي. او صلاح الدین رباني صاحب په خپل ځای باندې حکمت کرزی صاحب ولیږو دلته کې د خارجي چې کوم کسان دي هغې په خیال کې دا یو قسم لا ڈاؤن گریڈ شوی دی نو یو کم دغه روبه دغه راغلی دی هیت چې کوم دی لا وی هغه راځي پاکستان ته خو بیا هم هغه وی چې دی هر کلی کې دا سی دغه نه پس یته چې په دغه ډیر مو ته پس دا بیا یو ځل پاکستان او افغانستان ترمنځ دا خبره تر بیا را شروع کیږي نو تر خم باندې به هم خبره کیږي خو غټه نو چې کوم دغه د بارډر مینجمنت چې کوم پاکستان غواړي چې په اپو ځینې کې سره تر خم انته کې د بارډر مینجمنت دا نظام
نو اسماعیل خان صاحب لکه څنګه چې تاسو د بارډر مینجمنت خبره وکړه او وایسته چې په اتو ځایونو کې هم دغه رنګه نظام راوړي لکه څنګه چې هم د تورخم پر پوله باندې دی او په ټولنیزو مطبوعاتو کې او هم ځینې څېړونکو په پاکستان کې دننه په دغه نظر دی چې دروازې تړل کېدل دا شایي چې د ترګرۍ یا د ترګرو مخه وننیسي او که دا رنګ وي نو له هندوستان سره هم د واګه پوله ده او هم هغه ډیر سخت بیا چې د هندوستان سره پوله ده ډیر سخت څارنې او امنیت لاندې ده خو له هغه برسیره هم پاکستان تورونه لګوي چې په بلوچستان کې یا ځینې نورو ځایونو کې د هغوی ځایي خلکو ته یا بیا هلته چې کوم جاسوسان دي هغو ته وسله هم ورکوي پیسې هم ورکوي ګمان کیږي دارنګه چې له دغه دروازو جوړولو څخه یا بیا د یو پاسپورټي نظام د راوستلو څخه دارنګه پیښو مخنیوي کېدای شي
نو دا سیده چې دا خبر په خپل ځای باندې ټیک دی چې پاکستان د افغانستان سره ډېر اوږده لیکه ده او په دغه رنګ د وسه د ګټلو سره د دغه مخنیوي نشي کېدی خو د ملکونو ترمنځ یو نظام ضرور موجود دی چې د داغې تر مخه دغه د بارډر ریګولیټ کیږي او نظام د لاندې د ټول دغه چلیږي په دغه تاسو په یاد کیږي ترخم باندې په خام په زیرو لاین باندې به یو ګیټ موجود وو چې کله بیا پاکستان او د وی دی د دته کې روډ جوړولو دا نه پسه دا زول ګیټ لري کو دا غي خیال دا چې دته کې ونه وی ګیټ جوړو بیا د نه وی ګیټ نه تنازه جوړ شو په زول ګیټ هم لري شو نه وی ګیټ جوړ نشو په واګا باندې هم تاسو په پټ وی چې په واګا باندې هم د غشتو دی ګیټس ته دی ګور ملکونو خپل ګیټونه پکې لګولې دي د چې کوم ځای کې د غوی د فارمل یا رسمي بارډر کراس کراسینګ وی نو البته کې د دوه ملکونو ترمنځ ځخه مخه ګیټ موجود دي سره د دې چې د افغانستان په ډیورنډ لاین باندې خپل یو نظر دی تنازل لري په رسمیت باندې ډیورنډ لاین نه پیژني د پاکستان یا د ملل متحده یا د دورنګ د نورو ملکونو سره د امریکا دا ټول یو مسلمه بین القوامی پوله غړي نو دا مشکل ضرور شته چې افغانستان سره چې کوم زموږه پوله ده هغه دومره اوږده ده او دومره بشمیره لارې دي چې په هغه باندې تګ راتګ بندول یا خلک هغه کول دا تر ممکن نه ده مشکل ډیر ده
او اسماعیل خان صاحب یو نظر دغه هم دی چې د افغانستان سره ناڅاپي د پاسپورت او د ویزې نظام شروع کول او د دروازو د جوړونې کار چي دی دا د طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان دلبندین سیمه کې په یو ډرون برید کې د وژل کې دوه ورسره برامنسته شوی او د سشکاري ځین خلک په دې نظر دی چې پاکستان هم د هغه په وجه ډیر سخت خفه دی تاسو به څور باندې وایست
نه دا څنګه دا خو د دې محمد د ګیټ دا مسله ډیره زړه ده د دې ډیر مودې نه زی بار کې هڅه کې د دې د پولې چې کوم د ګیټ د وجې په تنازې د وجې سو سو واري بند شوی دا حالات هم تک خراب شوی دي او دا ډزې او دا مشتل را وسل چې کوم دی نو دا اوس په دې کې به دا په خوشاله دي نو مخکې په دې باندې د ګیټ د تنازې سلوي نه دا ډیر مودې نه دا تنازې روانه ده د مولا اختر منصور دا خبره خو اوس راغله
خو دا پاسپورت د پاسپورت او د ویزې چې کوم نظام پر ځای شوی
دا د پاسپورت هم د دینه مخکې دی دا ډیر مودې نه په دې باندې کې د خاص کر چې د باچا خان په پونتون باندې بریدونو شول دته کې کسانو دی ولې شول نو هغه کې بیا دا خبره را نه شي کې کم از کم دوه کسان د سوي چا تر خپل د بارډر په لار راغلي تر هغه وخت پورې پاکستان حکومت ته ځانه و معلومه چې تر خپل په لار باندې څومره خلک زی راځي مختلف شمیرونه شمیر به خلکو ورکول چا به 20000 روزانه 20000 نواله تشکیل 15000 پورې خلک تګ راتګ کوي چې کله د بارډر مینجمنت دا نظام شروع شو د پاسپورت او د ویزې خبره شروع شوه نو دا شمیر تقریبا څه تک زر 1500 تورو ورزیدل نو خبره دا ده چې دا ضروری ده چې پدې زوبینه چې پدې باندې ټول خلک وړي روړي او دا هم یو بارډر وو یو دغه پدې باندې خلک تک را تک کول او پاکستان کې پدې باندې ډېر زیات تشویش چې دا خلک چې کم پدې باندې بزرګونو روړي دا څوک خلک دي په دې سپېږنګلو سره دا آیا دا ټول افغانان دي که د نورو ملکونو پکې دي ځکه چې څو ځله پکې داسې شوي چې ډېر ځله به د چین یا د یو ځای یا د بل ځای خلک به د پاکستان د لارې افغانستان ته تلل بغیر څه د پاسپورټ ویزې نه غواړي پکې دلته کې د پاکستان د لارې به تلل هغه ریسان شوي دي نو د دې پیژنګلو ډېره زیات ضروري وه چې دا کم خلک تک راتګ کوي چې دا څوک دي د کم ملک دي د کم ځای نه راځي او څه دپاره راځي.
سمه ده، ډېره مننه اسماعیل خان صاحب او کور ودان.
قدرمن اوریدونکو څنګه چې تاسو ته مو وړاندې کړل چې د افغانستان لخوا به یو پلاوی راځي او په پاکستان کې به په اسلام آباد کې د چارواکو سره لیدنه کاته کوي، په دې حق لازم جمکار رحمان بونیری د تواب غورزنګ سي د ملي امنیت شورا سلاکار دی ورسره مرکه کړې ده او په دې حق لازم پوښتلې دي چې آیا دغه پلاو سي راسي نو څه خبرې اترې به وي او په څه حق له خبرې کوي. مرکه درته وړاندې کوو.
محترم تواب غورزنګ صاحب، تاسو مونږ ته ویلې شي چې د افغانستان لخوانه د پاکستان سره د خبرو اترو لپاره کم حکومتي مشران پاکستان ته روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د سلام په وړاندې کولو سره د پاکستان د اسلامي جمهوریت دولت لخوا سو افغانستان ته دعوت راغلی و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین ربانی دی پاکستان ته د تورخم په تورخم کې د رامنځته شوی جنجال پر د مذاکرات لپاره غی هیواد ته ورشي. د افغانستان د دولت د رهبرۍ فیصله دا شوله چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلي حکمت خلیل کرزي په مشرۍ ده یو هیات هغه هیواد ته په نږدې راتلونکي کې سفر وکړي.
کله به پاکستان ته سفر کوي افغانستان د چارواکي؟
دا مهال د بهرنیو چارو وزارت د سفر پر اجنډا او د هیات ترکیب باندې کار کوي. ډیر نږدې وخت کې به دا سفر انجام شي ولې فعلاني د دقیق وخت په ارتباط نشم ویلای.
تاسو دومره مونږ ته ویل شي چې دی کې هم حکمت خلیل کرزی صاحب نه علاوه نور کوم مشران به ممکنه د سفر وکړي پاکستان ته؟
د مختلفو ادارو کسان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي د ملي دفاع وزارت چارواکي د کورنیو چارو وزارت چارواکي او د ملي امنیت شورا یو شمیر کسان به په دې هیات کې د دې هیات ترکیب کې غړي جوړوي.
لکه څنګه تاسو ویل چې د پاکستان لخوانه خواص سبب وو او د تورخم د شخړه چې د سفارتي خبرو اترو د حل کولو په خاطر دی د افغانستان حکومتي مشران اسلام آباد ته لاړ شي او دی باغی کار روان کړي دي ایجنډا کې افغانان دا وخت د افغانستان حکومت څه فکر کوي چې د پاکستان سره به پس کوم موضوعاتو د تورخم خبره کوي؟ یعنی افغانان غواړي چې پاکستان د تورخم په پوله روان شوی کار ودروي او کنه د دې د تیاری دن کې چې پاکستان د خپل کار روان ساتي البته د پولي خبره دی حل شي؟
ښه، د مذاکرات هغه دقیق جزئیات خو به د مذاکرات تر انجام وروسته ستاسو خدمت سره شریک کوم. په کوم موارد خبرې وشولې او کلیات واضح دي. کلیات په دې معنی چې د افغانستان د ټولو اقداماتو طرفداري کوي، د ټولو هغه اقداماتو طرفداري کوي کوم چې د دواړو د یوران په دواړو خواړو کې د میشتو ولسونو تګ راتګ د اسانتیا سبب کیږي، نه د ولسونو د لری کیدو او نه د ولسونو د ستونزو د زیاتیدو. نو البته د مذاکراتو پر جزئیاتو تر مذاکراتو وروسته خبرې کولای شو، خو مهمه خبره هم دا ده چې چلته وسلواله نه خطه شوی او د وسلواله نه خطه هغه علت هم هلته د ای سرګړونی لخاتره ولا. نو امیدوار یو چې د دې مذاکرات نشي مثبت او شيږي او حالته رامنځته شوی مشکل یا جنجال هم حل شي او هم حالته د عادي تګ راتګ د ولسونو زمينه مساعده شي.
دا وخت په تورخم باندې د افغانانو تګ راتګ چې دی روان دی پولا زاده شوی د بیرته تاسو په دې اقلم ته ویل شي؟
او فعلا پولا پرانستې ده ولې یو دوامدار داډ او اطمینان دواړه دولتونه غواړي چې رامنځته شي د خلکو تګ راتګ د پاره. نو په دې مذاکراتو کې به د دې لپاره چې دا تګ راتګ اسانه شي او دا تګ راتګ ښه شکل تنظیم شي، دواړه دولتونه د مذاکراتو په نتیجه کې په دې باندې فیصله کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
خبر مون اوریدونکو دا د وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا د خبرونو تفصیل درته وړاندې کوو. خو اول غوښتي د خبرونو سرچکو ته.
افغان چارواکي وایي کندوز کې د طالب وسلوالو په ضد عملیاتو کې په تیر درو ورځو کې یو نیم سل مشکوک ترګر او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې ډرون برید کې وویشتای شو وسلوال وژل شوي دي.
د بهرنیو ځواکونو د بېپیلوټ الوتکې د عملیاتو په ترڅ کې چې په اچین ولسوالۍ په مختلفو مناطقو کې تاثیر کړی د داعش وسلوالې ډلې وویشتنه وژل شوي دي.
او پاکستانی چارواکی وای د افغانستان سره پولې پر سر راپورته سوی ورستی تا او اترخوالی په اړه د خبرو لپاره به سبا د افغانستان یو ډله اسلام آباد ته سفر کوي.
ترڅو موږ به په هم خبره کیږي خو غټه نوڅه چې کوم دغه د بارډر مینیجمنت ته کوم پاکستان غوړي چې په افغان ځایونو کې سره ترڅو موږ ته کې د بارډر مینیجمنت دا نظام وروړي.
او د کال 2018 ولسم لپاره د بلوچستان د نږدې 290 ارب روپیو بودیجه ایالتي اسمبلی ته وړاندې شوی. اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری وای بودیجه کې د 16 ارب روپیو خساره هم شامل ده او ټول ایالت کې تر اتل لک پورې ځوانان بیروزګار دي.
2016-17 میں امن و امان کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 30 ارب اور 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو موجودہ مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 12% زیادہ ہے.
اب وہ خبروں و تفصیل.
په افغانستان کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا ډرون الوتکې په ختیځ ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوال او شمالي کندوز ولایت کې طالبان په نقشه کړی دي. د ننګرهار د والی ویاندا تابلا خوګیانی مطبوعاتو ته ویلي ډرون الوتکې تیر شپه په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې مرکزونه هدف کړي او لږ تر لږه 20 وسلوال یې وژلي دي. د چارواکو په وینا تیر ورځ مازیګر د شمالي کندوز ولایت په بیلابیلو ځایونو کې د ډرون الوتکې په بریدونو کې لږ تر لږه 8 طالب وسلوال وژل شوي دي چې پکې یو مهم کمانډان کاری علی هم شامل دی. د کندوز د پولیسو مشر محمد معصوم هاشمی وایي په تیرو درې ورځو کې نږدې یو نیم سل مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره د تورخم پر پوله راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه له افغان پلاوي سره سبا د دوشنبه پر ورځ به خبرې اترې کوي. په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیرالله آزاد ویلي د افغانستان د دباندنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي په مشرۍ کې یو پلاوی به نن شای اسلام آباد ته سفر وکړي.
د خیبر پښتونخوا مردان سیمې سره تعلق لرونکي نومیالي صحافي سیړونکي او لرغون پوها فدا الله سیرایي د زړه د ناروغي له امله د اته اته کالو په عمر کې ساور کړو او نن د مردان ضلع په خپل پلارني کلی باغچه ډېرې کې خاورو ته وسپارل سو. فدای سیرایي د پېښور پوهنتون د فاین آرټ او آرکیالوجي ډپارټمنټ مشر پاته سوی او شاغلې په صوبه کې د لرغونو آثارو په اړه ډېر پوها لرله او په دغه سو کتابونه هم لیکلي دي.
د کال 2018 ولسم لپاره د بلوچستان کلنۍ بودیجه نن اعلی وزیر سردار ثنا الله زهری ایالتي اسمبلی ته وړاندې کړه. نوموړي په خپل وینا کې ویلي د راتلونکي کال بودیجه به نږدې 290 ارب روپۍ وي چې پکې د 16 ارب روپۍ خساره هم شامل ده. د بلوچستان په بودیجه کې 213 ارب روپۍ د غیر پرمختیايي مدونو او 1 ارب روپۍ د پرمختیايي کارونو لپاره ایښول شوی دی.
د امریکا بوئنګ نامی ایویشن کارپوریشن په ایران باندې سل مسافر اجازهونه خرڅولو مایده کړې ده. دا خبره نن د ایران د ایویشن چارواکو اعلان کړی وو. په جنوري میاشت کې د امریکا لخوا په ایران اقتصادي بندیزونو لری کولو وروسته د غربي جهازونو جوړونکو او ایران ترمنځ درې مایده سوي چې پکې یو دا و چې په ایران باندې به 200 مسافر اجازهونه خرڅوي. د ایران سیول ایویشن مشر علی عبدزادی ویلي چې دوی سره په واد کې 2500 اجازهونه دي چې پکې 200 د بدلولو ضرورت دی.
د روسیې صدر ولادیمیر پوتین ویلي د شام په حکومت کې د مخالفینو استازو ته ځای ورکولو په اړه د امریکا له یوه وړاندیز سره موافق دی. هغه په دې نظریه هم خبرې کړي چې د شام صدر بشار الاسد به سملاسي توګه استعفا ورکړي. د جمعې په ورځ نړیوال اقتصادي فورم په مهال سینټ پیټرزبرګ کې سی این این سره یوه مرکه کې صدر پوتین ویلي په شام کې د جمهوریت ټینګولو لپاره یوازینۍ لار نوی اساسي قانون او د حکومت په هره برخه کې نوې ټاکنې کول دي.
عراقي ځواکونو د دې اعلان وروسته چې د فلوجه ښار زیاتره برخې یې د داعش بیرته نیولې دي، د شنبې په ورځ هم د دغو عملیاتو دوام ورکړی و. د عراق وزیر اعظم حیدرالله آبادی د جمعې په ورځ وویل موږ ستاسو سره د فلوجه ازادولو او بیرته اخیستو وعده کوو. آبادی په ټویټر ویلي فلوجه بیرته د قوم لاسو ته راغلې او بله جګړه به په موصل کې وي. هغه وویل چې داعش ته به ماتې ورکړي.
د جاپان په اوکیناوا ټاپو کې په زرهاو کسانو هلته د امریکا د پوجي مرکزونو د بندولو لپاره مظاهره کړي. دا په وروستیو میاشتو کې د ځینې غټو پیښو رامنځته کېدو وروسته سوي چې پکې د پوجي عسکرو د لاس لرلو ګمان کیږي او غټ خبرونه خپاره سوي وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري. د کال 2014 ولسم لپاره د بلوچستان د نزدې 290 ارب روپیو بودیجه ایالتي اسمبلی ته نن وړاندې شوې ده. اعلی وزیر سردار ثنا الله زهري ویلي بودیجه کې د شپږ درس ارب روپیو خساره هم شامل ده او په ټوله ایالت کې تر اته لکه پورې ځوانان بیروزګار دي چې د اندېښنې وړ خبره ده. نور تفصیل له کوچ څخه د جبر ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د 2014 او لسم کلنیزه بودیجه اعلی وزیر سردار ثنا الله زهري و اسمبلی ته وړاندې کړله. دغه کلنیزه بودیجه 291.9 ارب روپی ول، غیر ترکیاتی بجټ 213 ارب روپی او د پرمختیا لپاره 1.2 ارب 13 کروڑ روپی شودل سوي وي. د سوبیر ټوله آمدن 225 ارب روپی شودل سوي دي. سردار ثنا الله زهري وویل
آنے والی مالی سال 2016-17 میں امن و امان کے لیے غیر ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 30 ارب اور 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو موجودہ مالی سال کے مقابلے میں تقریباً 12% زیادہ ہے.
دروان مالی کال 2018 او لسم د منامان لپاره غیر ترکیاتی بودیجه 30 ارب 25 کروڑ روپی زنګړی سوی ده. د تیر کال په پرتله باندې دا 12% زیاته ده. په کوټه کې به تانی او د پولیسو چوکۍ به زیاتوي دوی، او پولیس ته د جدید وسلې لپاره 14 کروڑ روپی او د نورو ساز سامان لپاره 15 کروڑ روپی شودل سوی دي. سردار ثنا الله زهري وویل چې د چین او د گوادر ترمنځ د کاشغر لوی لارې ته تحفظ ورکول د دوی مهم ذمہواری ده. ولی بارني هیوادونه نه غواړي چې دغه لارې کامیاب شي. د دې لپاره به دوی ځنګړي عملی ګامونه اخلي. د تعلیم پاکل
28 ارب 93 کروڑ 22 لاکھ روپے مختص کیے گئے.
په 2014 کې 15% زیات دي. شش کال به د سوبې د ټولو ضلعو له سکولونو، کالجونو او یونیورسټیو څخه به 14,000 ماشومان پر وظیفو باندې دوی لیږي، چې هغه به د هیواد او په بارني هیوادو کې به تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي. د تعلیم له نظام څخه به نورې نیمګړتیاوې هم لرې کوي و 2,000 ځوانانو ته به د روزګار زمینه هم برابروي.
صوبه صحت کې لیے غیر ترقیاتی بجټ قیمت میں 17,36,77,00,000 روپے مختص کیے گئے ہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 12% زیادہ ہیں.
د سیات لپاره د غیر ترکیاتی بودیجه 12 ارب 26 کروڑ روپی ده. د تیر کال په پرتله باندې دا 12% زیاته ده. اعلی وزیر وویل په بلوچستان کې د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې د ښځو د مرګ شمیره ډیره زیاته ده. اوس د دغې کچې د راکمولو لپاره دوی د صوبې او ټولو ضلعي هسپتالونو ته به امبولانس ورکوي. د دې لپاره دوی 1 ارب روپۍ ایښې دي. د زراعت د پرمختیا لپاره په ترکیاتی بجټ کې 3.2 کروڑ، د زنګلاتو د ترکیاتی بجټ لپاره 1.6 کروڑ روپۍ، د معدنیاتو لپاره 1.6 کروڑ روپۍ، د مواصلاتو او د تعمیراتو لپاره 9.85 کروڑ روپۍ، د شلو د صفا اوبو او د وبخوري نظام لپاره 15 روپۍ ښودل شوي دي، د توانایي لپاره 2.15 کروڑ روپۍ ځانګړي شوي دي. الله وزیر وویل چې په بلوچستان کې د ملازمینو په تنخواه کې به 2% اضافه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمن اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د بجټ وروسته په بجټ باندې بحث شروع دی، او د اپوزیشن لخوا د رد عمل سره سره د تحریک انصاف د ګوند خپل غړي هم په دغه بجټ باندې نیوکې کړې دي. تفصیلات حمید الله په ریپورت کې.
د بجټ په بحث کې د کابینې د یو غړي وزیر شکیل خان په خپل حکومت نیوکه د وزیر اعلی پرویز خټک دپاره د را روانې کشالی اړمبنې نښې وې، او د هغې وروسته د حکومتي پارټۍ تحریک انصاف نور غړي په بجټ بحث په هیرنې ورځ ډک کوم راغلي وو، او د اپوزیشن غړي وایي حکومت د خطر لیدله، نو ځکه د بحث راغونډولو په هیرنې ورځې اجلاس د کورم د نشوالي په خاطر وځنډولو. خو د اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمان وایي د بجټ په څیر د مهمو اجلاسونو په دوران د کورم نه پوره کېدل د صوبې او هیواد په پارلماني تاریخ کې ډېر کمې پیښې شوې دي.
بجټ یو اهم اجلاس وي، د کال پورا بجټ پاس کول وي، د ادارې دي، ډیولپمنټل سایډ ده، د پبلک مسائل دي، اسمبلی رولز کې د بحث چلور ورځ دي، او چلور ورځ بحث مقصد بنیادی دا وی چې ممبران خبري وکړي، د هغه نقایص مخې ته راوړي، د بجټ اجلاس ملتوي کول او اعلان او هغه په بدنیتۍ باندې چې او دې بحث نه منډه وایي چې د بحث د بجټ باندې نو شي حکومتي ارکانو دا هغه چې پروګرام چې موږ په دې بجټ په حواله سره تنقید کوو، او هغه تنقید نه ځان بچولو لپاره به دا بجټ اجلاس وکړي.
د سلور ورځو د بحث وروسته د بلابل محکمو د پاره به بیل شوی بجټ منظورول شي، او په دې کې به ممبران کټ موشن نیروړي، یعنی د یوې محکمې په کارکردګۍ یوې تراس کوون کې غړي د پوندونو د کمی غوښتنه کوي. خو دا وخت تحریک انصاف د کټ موشن نه د بچ کېدو د پاره د خپل ګوند د تمام غړو په اسمبلی کې د حاضرې اجتمند دي. خو د ان پی پارلماني لیډر سردار حسین بابک وایي یا خو د تحریک انصاف غړي د سره اسمبلی ته راځي نه، او یا چې راشي نو خپل حکومت د نیوکو لاندې راولي. خود تحریک انصاف یو پارلیمانی سیکرٹری عارف یوسف گنی چې پارٹی متحدہ او یو دا
اختلاف کو بالکل نشتا خل پٹول رال اور سے دو اگے نہ پسم اور سے دو پوائنٹ ٹائم مان دلتا نو نو زکدا سو شو گنی اختلاف سم پی ٹی آئی کے نشتا ٹول مونگا یو زی اور انشاءاللہ منگل پر اس بجٹ بھی کا خپل سودا سے کئی نو دا خپل ذاتی رائے بھی
بلخوا د اپوزیشن غړي وایي دوی د اجلاس په ځنډولو کې د سپیکر بدنیتی ویني او دوی پرې بې باور دي. بلخوا د اپوزیشن متحده جماعتونو د پوندونو د بې انصافه ویش پر ضد عدالت ته تلو فیصله کړې ده، او هیرنی مطبوعاتي راپورونه وایي چې تحریک انصاف چیرمین عمران خان د خپلې پارټۍ ناراض غړو ته شوکاز نوټس یې پتی لیږلی چې په خپل حکومت د نیوکو علتونه وښایي. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګلاو خبرونه اوریدونکو، خبري خبرونه ته له واشنگټن ډي سي څخه غوښه استه. اوس مې یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو چې د خیبر پښتونخوا مردان سیمې څخه تعلق لرونکي نومیالی ژورنالیست، څېړونکی او لرغونپو فدا الله سرایی پرون د زړه د ناروغي له امله د 40 کلونو په عمر کې ساور کړی و، او نن د مردان ضلع په خپل پلارني کلي باغچه ډیری کې خاورو ته وسپارل سو. د نوموړي د ژوند او د کار په باب زموږ خبریال ریاض حسین یو ریپورت تیار کړی، اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا مردان دلی سره تعلق لرونکي نوموړی تاریخدان، سیړنکار، صحافی او لیکوال پروفیسر پیداولله سهرایی مړې نن په مردان دله باغچه ډیری کې خاورو ته وسپارل شو. د دوی په جنازه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. ارواحات پیداولله سهرایی نن سهار وختي په مرکزی ښار پیښور کې د زړه د ناروغۍ له کبله سا ورکړې وه. د پیداولله سهرایی په مړینه باندې د هغوی د خپلوانو نه علاوه د هغوی دوستان، ملګري او مشران او او کشران ټول خلق غمجن دي. د نوموړي شاګرد نږدې ملګری او د ارکیالوجی استاد ظهور دورانی ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د پیداولله صحرایي پرنګ خلق په دنیا کې ډیر کم پیدا کیږي.
سرائی سے زم کو ډیر مشر پاتې شوی، زم استاد هم پاتې شوی، پای په محنت ډیر وکړو، هاي ډیر ریسرچ وکړو، کتابونه لیکل، سبقونه به خولا او دل ځای چې هغه خپل ځان ماهر کړ په دې ګندارا کې. خلکو به پوهولو، استاد هم وو، ټیچر هم وو، پروفیسر هم وو، او ځکه د هغه ډیر یو نامه وه او بهر ملکونو کې دای ډیر نامه وه. پشاور میوزیم تاسو ته پته دنیا ډیر مشهور میوزیم دی، او هغه سرائی سے ډیر لوی کار کړی دی په کتابونو په لړ باندې، په تختای باندې، په شباز غړی باندې، او خپل نور ریسرچ پیپرز دی دای ډیر بلا
مردان ضلع ثواب جرنیلی سڑک باغیچہ ڈیرے کے د نذیر اللہ اور پین نواب کرا زیگے دلے وہ دوی د مشهوري کورنۍ سید خاندان سره تعلق لرلو. د دوی پلار سید نذیر الله په هندستان کې د تجارت سره تړلی وو، او هم دغه وجه ده چې فدا الله صحرایی په هغه وخت کې د لسم جماعت زده کړه د ممبئی ښار نه ترلاسه کړې وه. په کال 1952 کې دوی سره د خپل خاندان واپس خپل ابایده مردان ته راغلل، او په کال 1954 کې په مردان ضلع ګورمنټ ډیګری کالج کې داخله واخسته، او په لومړي ځل د مردان کالج د طالب علمانو د تنظیم صدر وټاکل شو. د هغوی کشر سید ارشد علی ڈیو ریڈیو سره د خبرو په محل وای چې د هغوی پلار د هغوی سره بے کچ مینه کوله او په تعلیم باندې ډیر مین وو.
د پلار په حیثیت چې ونه هغه دغه لیدل دي چې خو بیا نه لوینګ کیرینګ کله نه کله به غوسم شه، خاص کر نو سوس لیدل دي ته مینه وا یو شفیق پلار نه مونږ نه روم شو، خاص کر د لوریانو په ایجوکیشن باندې ډیر خوشاله دي. په حیثیت پلار چې ونه He was complete father.
پروفیسر پیداولله صحرایی په آثار قدیمه یا زړو آثارو باندې لویه پوهه لرله، او د خیبر پښتونخوا په تاریخي او زړو آثارو باندې ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي. د دې سره سره پروفیسر پیداولله صحرایی په پیښور پوهنتون کې د آرکیالوجی او فاین آرټس ډپارټمنټ چیرمن هم پاتې شوی دی. هغوی د خپلې پوهې په بنیاد دوه ځله د جاپان او سریلانکا د وزیر اعظمانو په بلنه باندې دغه هیوادونو ته سفر هم کړی وو. د صوبې په مختلفو ورځپاڼو کې د کلتوري، تهذیبي او تاریخی حلو دلو په حوالہ د هغوی سیړنه او مقالې د چانه پټینې دي. په انګریزي ژبه او رسپانه فرنٹیر پوسټ کې هغوی د حجرې په نوم یو کالم هم لیکلو. د هغوی نږدې ملګری او دوست مشر صحافی مسرت آسی د هغوی په مړینه باندې ډیر غمجن دي.
زه ذاتی طور باندې سرای صاحب وفات کوم دي، زموږ لپاره ذاتی صدمره، زموږ لپاره د یو مشر، زموږ لپاره یو رهنما حیثیت لرو. او دین علاوه د پښتون قوم د لپاره د ډیر لوی المیره چې پښتون قوم د خپل تاریخ د خطرناک کو نازک ترین دور نه تیریږي، پای کې داسې لوی عالمان، داسې ستر مشران، لوی پوهان د غیر د دنیا نه رسختېدل زه غواړم چې د پښتون قوم ډیر عظیم نقصان دی.
د بودمت د زړو آثارو په حوالہ د پیدا الله صحرایی لیکلي کتابونه چې پکې بودا سټڈی اپ پېښور میوزیم، گائیډ ټو تختبائی، هند د فارګاټن سیټی اپ ګندارا ډیر مشهور دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او دا خبرونه واشنگتن ډی سی اوري تاسو د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې اول واره میوزیم یا د لرغونو آثار جوړیږي. په دې حق له تفصيلات وړاندې کوو سادیا قاسم شاه په ریپورت کې.
د قبایلی سیمې تاریخ کې په لومړي ځل قبایلي علاقې خیبر ایجنسی لنډی کوتل کې بعد خیبر پښتونخوا آثار قدیمه محکمه د دغه ځای پولیټیکل انتظامی مرستې سره یو عجایب گھر جوړوي چې کوم به د قبایلی علاقو ډومبه عجایب گھر وي. د دې نه علاوه د 5000 کال نه سیوا زور د دې سرحدي سیمې په ډومبه ځل با قدیم آثار معلومولو لپاره دغه محکمه یو سروي هم شروع کوي. په دې اړه د صوبایي آثار قدیمه محکمه او د خیبر ایجنسی انتظامی ترمنځ یو لاسلیک هم شوی. د صوبا خیبر پښتونخوا د آثار قدیمه ډایریکټریټ مشر او ماهر ډاکټر عبدالصمد وای چې د خیبر ایجنسی د دغه سرحدي علاقې زاړه آثار باندې تر اوسه چا هم تحقیق نه دی کړی.
انګریزانو چې کوم کار کړی هغه دلته کې خیبر او د ټرایبل ایریا فورټ بالکل نه ټچ کړی. نو آرکیولوژیکل پوینټ اف ویو انګریزانو کوشش کړی دا غټه بیزی ود دی علاقې کې. نو دیس از د فرست ایور it is happening in the history of Pakistan in this region chi da Khyber and come tribal areas di zishum chi da border region 5000 saal na dano di sabut da ri chi di bane trade route um bad chewe invaders dal ta padi lar ragli no definitely dal ta de hori means di
Dr. Abdul Samad wai chi pa Khyber agency ki bazi bazi zaino ki lag der asar khara hum di sanga chi Ali Masjid sara nizde yo stupa ya da bud mazhab manun ko ibadat ga da
د کوم ګندارن سټایل سټوپرز وی دا غره زړه ښکاری او ډیره زیاته غټه ده نو د غټه مطلب دا راشه دا یو ټیک ټاک د بودیس اسټابلیشمنت یو سنټر وو دلته کې مونیسټریز وی نو ریمینز مو وی نو کدا سراونډینګ ایریا کوم پراپر دا سروي وشي فرست ټایم نو آی ایم ایکسپیکټینګ ا بلاست ان د اکیډمیک ورلد اف آرکیالوجي انټرنیشنل خلک بدې زی کې شي کې ډیر زیات انټرسټډ دي او د کې یو بل امپورټنټ خبره دا راشه دا اٹس ا ترانزیشنل ایریا بیټوین پاکستان اینڈ افغانستان سکم دا بودھسٹ یا آرکیولوجیکل ہیریٹیج سے دی پاکستان دا دی افغانستان دا دا منسک سری دا اوس پر چاتم نشته پتہ نو دا بو بالکل ہسٹری او نیو چیپٹرز ری ڈیفائنڈ اٹ ول ری ڈیفائن دا ہسٹری اف دس ریجن نو آرکیولوجیکل سروے دی امپورٹنس پدی رہ شی دا بو ری ڈیفائن شی دا ہر سمتا دی کم ٹریڈ کی دو کم وقت نے کی دو سنگا کی دو دل تک کم کم خلق راغلی دی او او سس سٹریٹجیز اپنا اوکڑی دی دا ایریا کے سوشل اکنامک کنڈیشنز او پتہ لگی دی علاقے دی ہسٹری بو پتہ لگی
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ کیپټن ریټایرډ خالد محمود وای چې دوی غواړي چې خیبر چې د تلو راتلو لار ده د سیلګرو او تحقیق کوونکو لپاره هم کولاو شي د دې لپاره دوی وای چې په فاټا کې به دوی اړومبي ځل په لنډي کوتل کې یو عجایب ګر جوړوي چې د دې علاقې د تاریخ نښې به پکې محفوظه کړی شي
دا زه د دنیا شاهیران هم وزٹ کړی دی محمد علی هم وزٹ کړی دی انډین ټیم هم وزٹ کړی دی لیڈی ڈیانا هم وزٹ کړی دی مارګریټ تھیچر هم وزٹ کړی دی جان ایف کینیڈی هم وزٹ کړی دی دا خزم جیمی کارټر هم وزٹ کړی دی اینڈ دیر آر تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف نیمس چې کوم اوس هم تصویران دلته لګېدلې دي خیبر ته چونکې د پورا فاټې سر وي پټکې ورته وي شمله ورته وي نو چې مونږ خلکو ته ووایو چې دا نوګو ایریا نه ده دا د ډېرو خو خلکو د ډېر اویر خلکو ایریا ده او دا خلک چې راشي د زیونو وګوري د خپل هیستوري وګوري
کیپټن ریټایرډ خالد محمود وای چې خیبر ایجنسی کې ډیر قدیم آثار دي او دوی به د خیبر پښتونخوا د آثار قدیمه ماهرین مرستې سره دغه تحقیق شروع کولو لومبه قدم اخلي
هغه کې مونږ کو د دې سروي دا کد دې د کشان کم سایټس دي آرکیولوژیکل سایټس هغه ځکه وی چې ډیر کم کار شوی دی چې هغه ایکسپلور شوی لانی دي with the passage of time bada explore ki gi ode ke mate is shak nish ta che it is so much rich da deb po duniya ki yonumi aga institutionalized school pakar di munga da survey che kale shuru shin mung ta pata lagi che mung ta dil tak potential sona di ji and if we find the potential no da gina pas mung khpal fata secretariat sara aur khpal kpk and federal government sara case take up kul issue
ka da khyber agency tor kham balar nan hum da tag ra tak bande jagari dilasa pa khabron ke de کې د شي چې د دې علاقې قدیم آثار معلومولو او د باندې تحقیق کولو سره ماهرین معلوم کړي شي خیبر چې د لار د تلو راتلو ده ولی نه یوازې د سوداګرانو بلکې د کلونو راسې د حمله اورو او د غوی د لخکرو لار پاتې شوی ولی په دې پوله تیرې دل ګرانو ولی په دې جګړې کې دي او شاته هغه څه کیسې پرې خوري دي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کډر مون اوریدونکو او سمزو د سندیا لته کراچي ولورته چیرې چې د شوزو د حقوقو لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي سازمان په ټولنه کې د شوزو سره په جنسي توګه د زورونی یو ننډار وړاندې کړی دا او په دغه ډول خلکو ته پیغام ورکړي چې د دیناوړه چلند مخه دی ونیسي نور تفصيل فضل عزیز راکوي
په کراچی پریس کلب کې دغه دستورا د ښځو د حقوقو لپاره د غږ پورته کوونکو تحریک نسوان می تنظیم لخوا را جوړ شوې چې پکې د ښځو په جنسي توګه زورول کېدو په ضد ننداره وړاندې کړې شو دغه تنظیم مشري شي مکرمانی اویل د سټیج ننداره د لارې چکم پیغام ورکړل شي هغه زړونو ته رسی ځکه دوی دغه لارې خپل پیغام خلکو ته رسول غواړي
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا میسج جو ہے کہ عورت ایک انسان ہے اس کو صرف آپ اس ریلیشن شپ میں نہ دیکھیں کہ وہ کسی کی بہن ہے یا بیٹی ہے وہ اس کو آپ انسان کا درجہ دیں
دا وای زمون پیغام دا دے چې خزا یو انسان دی هغه ته دی یوازې په دې رشتہ و نه کتل شي چې هغه خور یا لور ده هغه ته دی د انسان درجه ورکړي شي او چې کله ورته دغه درجه ورکړي شي نو د هغه سره بیا چلن هم انساني کیږي نو زمون پیغام هم دغه دی چې د خزو په اړه دی په سوچ کې بدلون راوستي شي هغه ویل خزی جنسی زور ولکیږي او د هغه د پارا سیکشوال هراسمنت اکټ هم موجود دی، ولی په هغه کې سزا نه ورکړی کیږي او په خزو د جنسی تیری په ضد اواز نه پورته کیږي. په دغه دستور کې د خزو د حقونو د پارا غږ پورته کوونکو بیلابیلو تنظیمونو سره د پوهنتونونو زده کړې کوونکي هم مشارکو. لیلا رضا په کراچی پوهنتون کې زده کړې کوي او وایي د نېشنل سټوډنټ فیډریشن غړی ده. ډیوی ریډیو ټی وی سره خبرو کې یې وویل په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونو پیښې سیوه شوي او دوی د دغو پیښو په ضد کمپاین چلوي خلک خبروي.
کراچی کے تعلیمی اداروں میں اس قسم کے کیسز ہوتے رہتے ہیں اور رپورٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ایک نارمل رویہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو دبا دیا جاتا ہے.
دوائی دا کراچی پا تعلیمی اداروں کی دا ڈبل پیخ رمستہ کی گی اور رپورٹ کی گی ہم، ولی دا حقی سر دا سلوک کی گی چی دا پیخ پٹکڑی شی او انتظامیہ دا ڈبل پیخ و اوریدو او دا حقی پا حل کولو کی دلچسپی نہ اخلی. دوی مدا چی دا پوہنتون جنکھے پدی خبر نہیں دی چی دا ڈبل پیخ و شکایت کم زی وکڑی زکہ ڈیری دا سی پیخ رپورٹ ہم نشی. مزمل افضال دا نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن دا کراچی ارگنائزر دے وای مونږ د آرټ د لارې د خزو د جنسی زورول کېدو په ضد د کراچۍ په دیوالونو لیکل کړي او پوهنتونونو کې د خبرداري کمپاین چلو. آیا دوی په خپل کمپاین کې څومره کامیاب دي په اړه مزمل وای؟
یہ ہزاروں صدیوں سال لگا کے مرد نے عورت کو دبا کے رکھا ہوا ہے. یہ ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ اس کا چینج جو ہے وہ ایک دم سے نہیں آئے گا، لیکن یقین مانیے کہ چینج آ رہا ہے. ہم یونیورسٹیز میں کام کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پر رسپانس ملتا ہے.
دیوائی پزرگونو کالا سڑی خزد فشار لاندې ساتلی دا او دا گران کار دی چې یو دم به بدلون راشي. خونو موڑے وای مونگ تا پا پوہنتونونو کی نئی آوازی دی جنکو بلکی اہلکانو لخوا اہم مثبت پیغام ملاوی گی او ہل لرو چې پاکستان ایٹولا نکی با بدلون راشی. تحریک نسوا تنظیم لدی وړاندې هم په کراچی کې په خزو د تشدد او هغوی په جنسی توګه د زورول کېدو په ضد دستوري را جوړ کړي او د تحریک چلوونکي وایي خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریڈیو ٹی وی، کراچی.
اوس درته وړاندې کوو یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د عراق فوزونو د امریکې د مشرۍ لاندې د جوړ اتحاد د هوایی حملو په امداد دولتي اسلامیانه د فلوجا خار د اخیستو د پاره یرغل شروع کړی دی. په دې جنگ کې ورسره د ایران په مرسته جنگیدونکې پاپولر موبیلایزیشن فورسز نومي ګوند هم شامل دی. د عراق حکومت په تازه ورځو کې اعلان کړی دی چې داسې ګڼ شمیر جنگیالي نیولی دي چا چې فلوجا خار نه په تیښته عامو خلکو سره ډېرې زیاتیانې کړي دي. د بشري حقونو څارنوالو چې د بشري حقونو په باب له د ملګرو ملتونو هایي کمشنر زید راد الحسین هم پکې شامل دی، ویلي دي چې داسې ادباري رپورټونه رامخته شوي دي چې د عراق د سنی سړو او الکانو سره خار نه د تښتېدو په وخت ډیر ظلم شوی دی، چې دوی له د پانسیانو ورکولو واقعات هم پکې شامل دي. ښاغلی زید د عراق په حکومت غږ کړی دی چې د فلوجا خار د اغو عامو خلکو د حفاظت په بابلا په خپلو کړو لوزونو ټینګ ودرېږي او د هغو خبرونو په لټنې وکړي په کومو کې چې ویلې شوي دي چې د فلوجا خار نه تښتېدلي خلک نن سبا د اغو دوو کلونو د سختو ورځو نه زیات سخت وخت سره مخ دي، کوم چې دوی په فلوجا خار د دولت اسلامیه تر دوو کالو پورې د اختیار په دوران کې د عذاب د ژوند په شکل کې تیر کړی دی. کم خلک چې په دې خوارانو د زور ظلم کولو قصوروار دي باید چې سزا ورکړی شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر ویلي دي چې امریکا په دې خبرونو ډېره فکر اخیستې ده چې د فلوجا او د ګیر چاپیره سیمو خلکو باندې ډېر سخت ظلم راټیټ کړی شوی دی او په ځینو ځایونو کې خدا بیګنا خلک قتل کړی شوي هم دي. د زیاته کړه چې وزیر اعظم آبادی عراقی فوجونو ته په صفا ټکو کې هدایات ورکړي دي چې د پاپولر موبلایزیشن ګوند فوجیان هم پکې شامل دي چې د عامو خلکو حفاظت وکړي او د بشري حقونو خاطر وساتي. مونږ د وزیر اعظم آبادی په دې خبره کې د ټینګ ملګری یو. ښاغلی ټونر دا خبره په ګوته کړه چې د پاپولر موبلایزیشن فورسز جنگیالي ګوند مشران خخکارا د عامو خلکو په حفاظت کولو او قصوروارو لپاره سزا ورکولو پړ دي. دین علاوه ښاغلی مارک ټونر د آبادی حکومت هغه اقدامات هم په ګوته کړل چې پکې عامو خلکو سره د شوي زیاتی او د قصوروارو د نیوو اعلانونه شامل دي. نائب ویان مارک ټونر د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې په عراق کې د فرقیز تاوتریخوالي د لوی مسلې تر مخه به د عراق سیاسي قیادت عقوبت داسې فیصلې کوي چې د هغو تر مخه ملک راغون شي او چې فرقه پرستی ترنه خوره نه شي. مونږ دې لړکی د عراقی حکومت او د وزیر اعظم آبادی د کوششونو ملاتړ کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.